په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې بلې خبرونه ته مو زنور یا سنوري هرکلی کوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. د بلخ د ولایتي شورا د هغې غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والي ساتونکو نیولی ادا کوي چې عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی دی. د هند صدر اعظم د دې هېواد خپلواکۍ د اویاویمې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هېواد نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. د ازادي راډیو دوه ځانګړي د ګوډي اچار او د ښځو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلو. رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ولسمشرې ماڼۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا څرګندونې غیر مسؤلانه وبلل چې وایي امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ووځي. طالبانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نور سرتیرو د استولو پر ځای دی خپل سرتیری له دې هېواد وباسي. او د ایران ولسمشر وایي که د تهران پر ضد د بندیزونو غاښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت ناکامه دی او دغه ځواکونه باید له افغانستانه ووځي غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې ګڼي. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري.
ځینې قابلوف دا څرګندونې رول غیر مسؤلانه او له واقعیتو څخه لرې دي. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ترهګر پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. افغان ځواکونه د امریکایي ځواکونو په ملګرتیا د ترهګر پر وړاندې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په تازه مرکه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو ماموریت په افغانستان کې له ناکامۍ سره مخ دی او له همدې کبله باید دا ځواکونه افغانستان پرېږدي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د چمتال په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره کومکي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې 15 کلی نیولې دي او جګړه لا هم روانه ده. طالبانو په یو پرانیستل کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پر ځای د دې هېواد خپل سرتیری وباسي. په دې لیک کې چې په انګلیسي ژبه نړیوالو رسنیو ته رسیدلی ویل شوی چې تیرې تجربې ښیي چې د اضافي عسکرو استول د امریکا د پوځ او اقتصادي قدرت له زیان پرته بل څه نه لرل. په دې لیک کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به دا میراثي جګړه پای ته ورسوي. طالبانو ولسمشر ټرمپ ته ویلي په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژۍ له سره غور دا معنی لري چې نوموړی د امریکا د پخواني ادارې خطا درک کوي. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون ویل چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلان ته نږدې شوی دی. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري غواړي د فساد سره جدي مبارزه وکړي. دا خبره د دې وزارت سرپرست ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وکړه.
مبارزه با فساد در اولویت کاری وزارت امور داخله است و خصوص رهبری جدید وزارت امور داخله.
دیوید فساد سره مبارزه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونه کې ځای لري او د نوی رهبری ټینګار پر همدې دی چې په دې وزارت کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي. او په دې برخه کې موږ یو لړ پروګرامونه هم لرو او هڅه مو ده چې په لنډ وخت کې ښه لاسته راوړنې ولرو. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسۍ ته دوام ورکړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. حسن روحانی نن پارلمان ته ویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شو چې د امریکا پخوانۍ اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورن کړه چې د ده په خبره نړۍ ته وښودله چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران یې تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د هند صدر اعظم ل خپل ولس وغوښتل چې یو هوسا او متحد هیواد جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کوي. نریندرا مودي دا څرګندونې نن له برطانیې څخه د هند خپلواکۍ د اویمې کالیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. مودي چې د نوې ډلې په لال قلعه کې د 19مې پېړۍ په یوې پوځي اډه کې جوړ شوو مراسمو ته وینا کوله، پر هندیانو غږ وکړ چې ناهیلې او ستونزې تر شا پرېږدي او د ډاډ او اعتماد په لور حرکت وکړي. او د ازبکستان مرکزی بانک نن اعلان وکړ چې د 50 زریز بانک نوټونه به ارزه کېدو سره د نقدو پیسو د راکړې ورکړې ورځنۍ چارې اسانه شي. مرکزی بانک د دوشنبه پر ورځ بازار ته د 50,000 سومو د بانک نوټ د وړاندې کولو اعلان وکړ. د 50,000 سومو دا نوټ به چې شاوخوا $12 کېږي د روانې اګست میاشت له 22مې بازار ته راوځي.
خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې خبرونه کې اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. په دې ستراتیژي کې کومه مهمه موضوع په پام کې نیول شوې؟
زه فکر کوم چې نظامی تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونه چې ویلي د امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤلانه وبللې.
چې کومه اندېښنه روسیا د دې څخه لري دا باید د خپل وایي چې ولې د دې موجودیت
د بلخ د ولایت شورا د هغې غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والي د ساتونکو لخوا نیول شوی دا کوي چې عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی ډبه ولی دی.
جناب والی صاحب، برادرم قاتل بود، برادر ما مافیا بود، وقتی بیادرم مجرم بود، چرا کدام جلب د خانه ما نامده بود؟
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د هند صدر اعظم د دې هیواد د خپلواکۍ د اویمې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هیواد نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. د ازادي راډیو دوه ځانګړي د ګوډي اچار او د ښځو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. جیمز ماتیس زیاته کړه چې لا هم ستراتیژیکي پریکړې نه دي شوې. د امریکا دفاع وزیر د جون په میاشت کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به نوې ستراتیژي اعلان شي، خو نن د اګست 15مه ده او دا ژمنه تر اوسه نه ده پزې شوې. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ کارونه لاندې بشپړ شوي. جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د مسلې په اړه ټول اختیارات لا هم د میز پر سر دي. د ماتیس په وینا پر دې هم فکر کیږي چې امریکا ټول پوځان له افغانستانه وباسي او قراردادیانو ته په افغانستان کې خپل ماموریت پریږدي. په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو پر مسلې بحثونه روان دي. تایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د بلک واټر په نوم مشهور خصوصي شرکت انتظار دی چې ولسمشر ترامپ بلنه ورکړي او د افغانستان د جګړې په اړه خپلې طرحې ورسره شریکې کړي. پرنس ویلي دي که چېرته د افغانستان د جګړې چارې ور وسپارل شي، د امریکایي ځواکونو پر ځای به د امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا 15,000 قراردادي اجیر ځواکونه وګماري. پرنس وایي چې د دوی له طرحې سره سم به د افغانستان د جګړې اوسنی لګښت چې هر کال 45 میلیارد ډالر کېږي 10 میلیارد ډالر ته راښکته شي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي مشي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر کوي. ماتیس د جون په میاشت کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به دا ستراتیژي اعلان شي، خو پر جولای دا د دوی اونۍ اوښتي دي او لا هم دا ستراتیژي نه ده اعلان شوې. په جرمنی کې مشت سیاسي چارو کتونکو روح الله احمد زئی وی چې د ستراتیژي د ځند علت د سیاسي او پوځي حل زلو همشغه کول دي.
زه فکر کوم چې نظامی تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتيکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غوړی ستنګار وکي. دا په دې معنی ده چې دغه پخوانی حل زل چې د ولسمشر اوباما د وکمنۍ په حال سوي او تر اوسه پر روان دي، دا به دوی غوړی چې بالکل بل لوري ورک او دې کې د سنا مجلس هم را روان ده. او فکر کوم چې یوه میاشت وروسته کې هم دا موضوع د ستراتیژي چې اوس نوی دوی غوړی اعلان کړي دا په پښتانه مجلس کې بیا هم مرتکته نه کیږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي لزندېدو وروسته د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین لخپل لوري د وی ستراتیژي وړاندیز وکړ. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځانو د استولو غوښتنه شوې ده او امریکایي ځواکونو ته د طالبان او داعش پر ضد د عملیاتو په برخه کې تر پخوا ډیر واک په نظر کې نیول شوی دی.
و امر دلته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای دی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژي د جوړېدو په ورستۍ مرحله کې ده. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام او د هیواد لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان په درشل کې د افغانستان له مختلفو گاونډیانو څخه ځینی انتقادي څرګندونې کیږي. یو هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاذ زمیر کابلوف دی چې په ورستیو کې ویلي چې په افغانستان کې امریکایی زواکونو حضور سم نتیجه نده ور کرده او دغه زواکونه باید له دې هیواد ووزی. خو د افغانستان جمهوری ریاست د زمیر کابلوف دغه څرګندونې غیر مسؤولانه بللې دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل افغان او بهرني پوځیان د ترګرۍ په وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري. په ورته وخت کې طالبانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته استولی او له رسنیو سره یې شریک کړی دی له ترامپ څخه غوښتي چې امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. په لیک کې د دې یادونه شوې ده چې خپله ترامپ دا منل چې مخکنیو ولسمشرانو په دې اړه تېروتنې کړې او دی باید دغه تېروتنه ونه کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم ګڼي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره دا خبري د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړي چې ویلي دي بهرني پوځیان د افغانستان نه ووزي. خغلی آزاد وویل چې د کابلوف سرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده.
امریکایي ځواکونو موجود افغانستان کې او په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یو مهم رول دی. یعنی دا د افغان حکومت سره په امنیتي ستراتیژیک تړون کې او ټول هغه نړیوال قوانین چې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او دا چې کوم اندېښنه روسیا د دې څخه دا باید د خپل ووایي چې ولې سره موجود
دا. په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف تیره ورځ له یوې روسي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې د داعش او ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې ماتې خوړلې او باید خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. ښاغلي کابلوف دغه شان ویلي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره ستونزه نه لري خو دوی د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه روسي چارواکي شخصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل د امریکا د ماتې په معنا بللې او ویلي دي چې جګړه په دې شکل نه غټل کیږي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم په یو سرخلاص لیک کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیږلي او له رسنیو سره هم شریک کړي له نوموړي غوښتي چې امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا لومړی ځل نه دی چې روسی چارواکي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د ناکامۍ خبره کوي، بلکې له دې وړاندې په کابل کې د روسی سفیر الکساندر مانتیست کې ویلي وو نه پوهیږي امریکا په افغانستان کې کوم اهداف تعقیبوي چې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نه بریالي کیږي. هغه د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسون په غونډه کې ویلي چې د افغانستان مسله په جګړې نه حل کیږي او دوی هڅه کوي طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. خو د یادونه ده چې دا هیواد له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او پیسو په همکارۍ تورن شوی او د راپورونو له مخې د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د داعش وسلوالو پر ضد طالبان تجهیزوي، هغه مسله چې روسیې رد کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ماموریت سرنګواله د انتقاد وړګنی، خو وی له افغانستان د یادو ځواکونو وتل نوې جګړو ته لار هواروي. لډلې جنرال داوود امین د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د امریکا یا د ناتو کوم قوتونه چې د افغانستان د حکومت په خاطر راغلي دوی هم یو څه ستوندې لرلې. مونږ دا نه شي کېدای چې روسان اوس وایي چې باید دوی وځي او افغانستان ترکی دوی ناکام دي. نو دا به یو بل جګړه وي چې روسان به په افغانستان کې لکه مخکې شروع کړی شروع کیږي او خپل منافع چې کومې لري دلته البته هغه منافع په خاطر دوی بیا هم مداخله وکړي.
بل خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان نام نه یو د روسیې په ګډون یو شمېر گاونډیان هم اندېښمن کړي دي او ورنه د خطر احساس لري. د دې جرګې غړي آریان یون وایي امریکا باید په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم په وړاندې د جګړې د بریالي کېدو په هدف په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راولي او دغه شان په پوځي برخه کې له افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي.
تا تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بلخ د ولایت شورا د هغې غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والي ساتونکو نیولی ادعا کوي چې عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی دی. محمد آصف مومن پرون د بلخ په هوایي ډګر کې ونیول شو. د هغې کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له نیول کېدو وروسته د بلخ د والي عطا محمد نور کور ته ولېږدول شو، خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د هغې دغه ادعا ردوي او وایي چې مومن د بلخ پولیسو نیولی، نه د عطا محمد نور ساتونکو او امنیتي ادارې ته سپارلی دی. خو د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات مخکې رسنیو ته ویلي وو چې آصف مومن د عطا محمد نور پورې اړوند وسلوالو لخوا نیول شوی دی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی نور جزئیات وړاندې کوي.
د بل خلایتي شورا استازی محمد آصف مومن د سه شنبه په شپه ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې ونیول شو. د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات رسنوی ته ویلي چې ښاغلی مومن د بلخ والي عطا محمد نور مصالح پلویانو لخوا نیول شوی دی. د آصف مومن د نیونې پر مهال د هغه د ساتونکو او کومو کسانو چې د هغه د نیولو هڅه کوله ترمنځ وسلواله نښته هم ترسره شوې، چې د بلخ د امنیه قمندان په خبره پکې دوه تنه وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ د دفتر د معلوماتو پر اساس د پیښې کې 14 نور ټپیان شوي هم دي. د بلخ والي عطا محمد نور ویان ښاغلی منیر فرهاد وایي چې آصف مومن د ملي امنیت د سرنوالۍ او فساد سره د مبارزې د لوی ادارې د جل پر اساس نیول شوی دی. د آصف مومن د کورنۍ غړو او د هغه ورور مصطفی مومن په خبره چې ورور یې د بلخ والي د کسان لخوا نیول شوی، د هغه کور ته انتقال او شخصا د ښاغلي نور او د هغه د زامنو لخوا وهل ټکول شوی دی.
شش زری والي صاحب اومده بود پیره بورد خانه شو، بعد از 4 ساعت بعد دی د امنیت ملي داده. خو جناب والي صاحب، برادرم قاتل بود، برادرم مافیا بود، برادرم د کدام جرم گرفته بود؟ وقتی بیادرم مجرم بود، چرا کدام جواب د خانه ما نامده بود؟ چرا مرکز یې نگرفته بود؟
د بلخ والي ویان منیر فرهاد د مسله پکله کړه دی.
نشده پلیس داخل اقدام شده، پلیس دستگیر کرده بوده و صبح از امنیت ملی تحویل داده شده، فعلا در نظارت امنیت ملی
است. ده بلخ امنی قمندان تر دې دمخه ادعا کړې وه چې د کورنیو چار وزارت د سرپرست لخوا ورته هدایت شوی و چې آصف مومن له هوایي ډګر څخه بیرته کابل ته ستون کړي، خو د بلخ والي پورې وابسته وسلوالو هغه له ځان سره بوتله. د آصف مومن کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د بلخ والي له دندې برطرفه او د دولتي موقف څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په خاطر باید محاکمه شي.
جواب شهیدای ما رابطه قاتلین ما و سرعت هاست و سرعت ها گرفتار شد. ما از دول از رئی جمهور خود ما میخواییم محاکمه که نشه، ما سرکار رو بخی بند میکنیم. یه عدالت چی رقم عدالت ده ولایت بلخ هست؟ برادر ما را که 200 نفر میگیره؟ یه عدالت باشه 200 نفر میگیره؟ چرا قماندان امیر گفته نمیتونست؟ رئیس امیر گفته نمیتونست؟
ده کورنوی چار وزارت ویلی چه ده پیخی ده ترانگوالی او پاره یه ده تحقیق لپاره سیمه تحیط است ولی ده. مجیب رحمان حبیب سای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ده به طرف مؤسق او پر وقت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیز و مسئلو ده بحث یوازنه مرجع ده.
د افغانستان اجرایه رئیس نن دو هیوادونو قزاقستان او بیلاروس ته سفر پیل کړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې بیلاروس ته د ښاغلي عبدالله د سفر په جریان کې به د اقتصادي همکاریو لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړېدو یو موافقه لیک هم لاسلیک شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریالي ناجیه صافی په رپورټ کې.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په اقتصادي برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا بیلاروس او قزاقستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر مهمه اجنډا جوړوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ دغو هیوادونو ته د دغه سفر پر مهال به د یادو هیوادونو له مشرانو سره په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړې. ښاغلي میسم همدارنګه وویل چې په اقتصادي، سوداګریزو، کرنې، صنعت او دوه اړخیزو همکاریو خبرې اترې هم د دغه سفر په اجنډا کې شامل مسایل دي.
قزاقستان او بیلاروس په تیرو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. ممکن کومې کتنې چې اجرایي رئیس د دغو هیوادونو له مشرانو سره ولري د یادو مسئلو په اړه به هم خبرې اترې وکړي.
له خغلی عبدالله سره په دغه سفر کې یو شمیر وزیران او سوداګر ملتیا کوي. له دې وړاندې د افغانستان او بیلاروس حکومتونو د اقتصادي او ترانزیتي اړیکو د پراختیا په هدف د یو ګډ کمیسون په جوړېدو موافقه کړې وه. له بل لوري افغانستان او قزاقستان هم نږدې اقتصادي اړیکې لري. په کلنی ډول افغانستان په ډېر اندازه غنم، اوسپنه او ساختماني توکي له قزاقستان څخه واردوي. قزاقستان همدارنګه د افغانستان د وچو او تازه میوو او زعفرانو لپاره ښه بازار لري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې قزاقستان په کلنی ډول د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي افغانستان ته صادروي، خو د افغانستان صادرات دغه هیواد ته 9.2 میلیونه ډالر اټکل شوی. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان دغه سفر له اقتصادي او سیاسي پلوه ګټور ګڼي. افغان کارپوه قدرت الله زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د زکسب عبدالله وروستی سفر قزاقستان او بیلاروس ته پرته له کومه شکه ګټې لري یا دوه اهمیت لري. یو اقتصادي اهمیت د موږ د پاکستان له لارې نور نړیوالو مارکیټونو ته تجارت د اسانتیاو په برخه کې نور هغه ډول رسرسی نه لرو لکه چې پخوا مو درلودو. لازمه ده مکلف یو چې خپل شمالي هیوادونو ته غربي هیوادونو خواو ته ولاړ سو، غول لري نړیوال مارکیټ لاسرسی پیدا کړو. د دې ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري چې تاسو یېږي قزاقستان او روسیا او بیلاروس دواړه پخوانی شوروي اخمار پاتې شوي.
نوموړي وویل که څه هم دغه ډول سفرونه زیات لګښت او کمی لاسرسی لري، خو په وینا چې حکومت باید هڅه وکړي تر څو له دغو سفرونو په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې زیاته ګټه واخلي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمده ایم کل کلزیموی زور از کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د هند خپلواکۍ او یو مکلیزه ده. پرون د پاکستان د خپلواکۍ ورځ و د هند صدر اعظم وایي چې هیواد له بهر د هر راز مداخلې د مخنیوي وس لري. د پاکستان د پوځ مشر هم د خپل هیواد د کلیزه د ورځې په ویاړ وینا کې امنیتي موضوعاتو ته اشاره کړې وې. دا موضوع احمد شیبر ان تعقیب کړی ده، نور جزئیات وړاندې کوي.
په هند کې د خپلواکۍ د بیا یمې کلیزې غونډې په بیلابیلو شهرونو کې ترسره شوې. په نوې ډیلی کې په زرګونو کسانو دغه جشن ولمانځه.
دی انفرلینګ اف دی نېشنل فلاګ، دی بومینګ اف دی 21 ګن سالوټ
د نوې ډیلی غونډې ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودی بیا وویل چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې د هند تر څنګ درېدلې دي.
آتنکواد کے خلاف لڑائی میرے دیش واسی آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی.
ہیواد والو دری خبر لا اوریدو سر بخوش سی چه موج لا ترزم سر پا مبارزه کی یوازی نی. دا نری دیر هیوادون لا موج سر پا دی برخه کم رست کوی. نری دا ترزتی ها تو پا برخه کی مشت خبر را کوی او نریوال لا موج سر وجه پا وجه دا ترزم پر زد جگ را کوی. زد از رل تل لها غوی منه نکوام.
اور یهی بایشویگ همار زمان؟
مولی زیاد اکر چه امنیت تلون رای تو برکو. او هند سمندر لاری، د حواله لاری او د مزکی لاری د بریډونو د مخنیوي ورتیا لري. موجب یو ویل چې د هر را سایبر بریډونو مخه هم نیولې شو. لنشتي درې مشتور پرې خو له چین سره د همالیا په ستراتیژیک سره د سیمه کې د هند او چین اړیکې خړپړ شوې دي او د دواړو لوريو پوجان یو ډول په تیار سي حالت کې دي. د هند ارونچال پرادیش یالت پر سر په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې وه. البته د هند ستونزه له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې دغه هیواد مشکل لري. له 1920 کال را پدې خوا چې هند او پاکستان سره بیل شوي دي د کشمیر پر سر لانجه لري. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي. بل لور ته په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته پرون وویل موږ په پاکستان کې هر ترورست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. جنرال باجوه دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړې دي خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان یو. تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی، خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانی سیمه کې کومه چاودنه وشوه شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا چاودنه د پاوس په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې وه. د بلوچستان د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلې دی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د صدر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چارې مخ ته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزوری کړي، خو د دغه هیواد بل مهم سیاسي ګوند پیپلز ورسره ډېره همکاري نه کوي. اما بیا هم سیاسي حالات په دغه هیواد کې یو ډول ترنګل ښکاري.
د هند خپلواکۍ د اویمې کلیزې په مناسبت مو د هند صدر اعظم نریندرا مودی وروستۍ څرګندونې واورېدې چې وای هیواد له بهره د هر راز مداخلې د مخنیوي وس لري. پرون د هند رقیب پاکستان هم د خپلواکۍ اویمې کلیزه اول منزله. کله چې هند د هند لویه وچه له بریتانیا خپلواکي اعلان کړه، دا وچه په دو برخو ویشل شوه، یو هند او بل هم پاکستان. پاکستان نوی تاسیس شو. افغانستان هم څلور ورځې وروسته د خپلواکۍ ورځ لمانځي. نن د زمري څلېرشتمه ده، اتهویشتم د زمري یا اسد د میاشتې. د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو له اتنویومې انکلیز سره برابر ده. د افغانستان د خپلواکۍ د جشنونو لپاره له مخکې تیاری نیول شوي. په ځینو ولایتونو کې دا جشنونه له مخکې پیل شوي دي. یو هم هرات ولایت و چې په دې ولایت کې د مدني ټولنو استازو یو نوی نوښت کړی، د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ جوړوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 1,000,000 لاسلیکونه راټولوي. ازادي راډیو اوري د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویومې کلیزې په ویاړ. ازادي راډیو هم ځانګړي پروګرامونه لرو او اوس به هم اسمه څروان ته غوږ شو چې د ایټالیا یو د سیلانیانو ټاپو درپیژني.
د ایټالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2,000,000 سیلانیان سفر کوي. د دې ښکلې جزیرې شاروال اندېښنه ښکاره کړې چې کپری ته د خورا زیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلګراف رسپانې ته ویلي چې کپری ته د سیلانیانو هرکلی کوي، خو هر کال نږدې 2,000,000 سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری دولس کلیساوی او څو تاریخي ودانۍ لري. د ګروتا ازوراس مڅه د دې جزیرې یو په زړه پورې ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې وه. په دې سمڅه کې د لرغوني روم آثار شته.
ستاسو له پیغامونو
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، خصوصا په دننه پلازمینه کابل کې تقریبا 3 میاشتې شاوخوا کېږي چې د 3 ځل نه 2 ځل نه همیشه د پرچاو سره مخامخ ده. دا پرچاوي تنها داسې نه ده چې عام وګړو ته تاوان ورسوي یا د عام وګړو په زیان تمامېږي، دا د افغانستان په اقتصاد باندې هم اغیزه کولی شي. هغه کمپنیګان چې برق ته برېښنا ته ضرورت لري، هغه کمپنۍ ټولې په ټپه ولاړ دي. د جنریټر څخه که استفاده وکړي هغه بسنه نه کوي. برېښنا ته چې ضرورت دی هغه د مشکل سره مخامخ دي. دوی
خو ډېر دي د برق په باره کې مونږ او تاسو په دې ښه پوهیږو، دولت هم پوهیږي چې څومره اوبه لرو هغه لرو. که دغه اوبه مثلا استفاده شي وروره برق هم پیدا کیږي، بل هم پیدا کیږي. نو ټول مشکلات د برق ده. که برق یې وطن هم پرې جوړیږي وروره، هر حساب کتاب په برق باندې دی. نور ځایو ته وګوره چې چیرته رسېدلی، مونږ د یو برق امکانات نه لرو، هر څه په برق باندې کیږي.
زه ګلرحیم ساحل ما او دا کابل کې خو ولا ستونزه خو مونږ د برق د آلات خو ډیر لرو. برق یو نشته، یو چې دغه برق شنه وي مونږ خدار شي سره په تکلیفانو. اول مونږ دا اول دغه وتم په غبانی برق باندې وي وتو کول کالی، مثال دغه کالی په وتو کو. او بل اره ستونزه چوخه د برق د وجه ده. بل دا چې دغه برق باید 24 ساعت مونږ برق وي، بل را باندې راځي او په یوه ګنج د کوم لار دغه بل په مونږ باندې راځي.
د کابل د سوتنو خاریانو شکایتونه مو واوریدل چې د برېښنا له پارچاوي او له نشټوالي سره کوي. هغه په داسې وخت کې چې د تودوخې درجه هم د په کابل کې زیاته ده، ډیره لوړه ده. البته د په نورو ولایتونو کې هم همدغه وضعیت دی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د ګوړې اچار او د ښځو خبرېدو ته چمتو دي. خو له دې مخکې بیا هم رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشر مړې د دې هیواد په اړه د روسیې د ځانګړي استازي روسیې سرګندونې چې وایي امریکایي ماموریت په افغانستان کې ناکام شوی او باید امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې ګڼي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو په یو پرانیستلی کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر ځای دې له دې هیواد څخه خپل ځواکونه وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوی رهبری وایي د فساد سره جدي مبارزه د دوی لومړیتوبونه کې د پدې تړاو یو لړ پروګرامونه هم جوړ کړی دي. د ایران ولسمشر وایي ک امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسی بند نه کړي نو ایران کولای شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقه ووځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخپل ولسو وغوښتل چې یو هوسا او متحد هوا جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد بل منځ وړي او ښه حکومتداري بکوي. مودی دا څرګندونه د هند خپلواکۍ د اویم کلیز په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وکړي. او د ازبکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې د 50 زریس بانک نوټونه به په ارزه کېدو سره به د نقدو پیسو راکړې ورکړې ورځنۍ چارې آسانه شي. مرکزی بانک د دوشنبه پر ورځ بازار ته د 50 زریس سوم د بانک نوټ د وړاندې کولو اعلان وکړ.
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د بدن خلا د لسم پړاو سیلینن په کابل کې پیل شوې او سبب په دې ورسیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمانن ازادي رډي دویل د غسلې په 21 کټګوریو کې پیل شوې او په کې 21 ولایتونو څخه 321 د بدن خلا لوبغاړو ګډون کړی دی. د نموړي خبره د غسلې د بدن خلا اتلتیک او د فټنس په برخه کې پیل شوې. خاغلی پیمان وایي سبا د دغو سیالې په پایلو به کې د بدن خلا اتل اوږر کیږي. دا په داسېل کې دا چې په نکتی ورځو کې د برخې یو شمېر لوبغاړي د جنوبي کوریا د آسیا د سویل لوبو په یو 500 پړاو لوبو کې ګډون کوي. د کابل د انجونو د فوټبال د غورلیګ سیالۍ په لړ کې نن آئنده سازان د آشیانی او د غرس میهن له توانا سره لوبیږي. د انجونو د فوټبال کمیټې مسؤل عبدالصبور ولیزاده د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو نتیجه نن ناوخته معلومیږي. ولیزاده وایي د دغو سیالۍ هدف د انجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. په دغو سیالۍ کې د کابل له بیلابیلو کلبونو څخه ټول لوبډلو ګډون کړي چې هر لوبډله شل لوبغاړي لري. دغه سیالۍ د کابل د فوټبال فدراسیون په ورزشې لوبغاله کې د اگست په 15مه پیل شوې او تر راتلونکي د شنبه دوام کوي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لومړی پړاو سیالۍ کې نن شپه لیورپول او هافن هایم د یوبل پر وړاندې لوبیږي. د غلوب د کابل پر وخت د شپې 11 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د لیورپول او هافن هایم فوټبال لوبډلو ترمنځ د غلوب د جرمني د نیکار آرینا په ورزشي استډیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. روان خبرونه کې د افغان کندو میرمنو پستونځو خبرې کوو. دوی د میړه ترمر ګروس تلکو مستونځو سره مخ کیږي. په دې اړه شرعي احکام څه دي او په دې برخه کې د موجودو ناوړه دودونو مخه څنګه نیول کیدای شي؟ هله د ترپای را سره ملوسي.
هغه شخص چې کونډه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي په زور میراته ورکړي، د احوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. دویم، کدر چې وی جرم د پورته یاد شوی فقره پر اساس د بدو ورکولو په شکل کې وي، مرتکب په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه کم نه وي محکومیږي. دریم، د لومړی او دویم فقره د درج شویو جرایمو په اړه جزایی دعوا، دا دعوا هغه وخت اقامه کیږي چې مجنی علیها شکایت وکړي. د افغانستان د جزا قانون 15 ماده.
قدر منو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو 4 لسیزو جنگ جګړو کې میلیونونه ښځې کونډې شوې دي. په افغاني ټولنه کې د میړه له مرګ وروسته میرمنې له ګڼو ټولنیزو او کورنیو ستونزو سره مخ کیږي، خو سرګنۍ او خپل خپلوانې بدمرغه سرخوړلې شومه او بدقدمه بولي، نه یې کونډتون ته پرېږدي او نه هم په خپله خوښه واده ته. په ځینو کورنیو کې ان له کوره بهر د وتلو، د نویو کالیو اغوستلو او خوښۍ څرګندولو اجازه هم نه ورکول کیږي، او خلک په دې باور دي چې کونډه سپیره او خیرنه ښکاري. په افغاني ټولنه کې داسې دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي که اولادونه ولري، خپل تور سر د هغوی لپاره سپینوي او د ټولنې د موجوده باورونو پر اساس بل واده نه کوي. او که کومه کونډه ښځه وغواړي چې واده وکړي، باید د میړه نږدې خپلوان لکه لیوار یا د لیور زوی وکړي. دا حق نه ورکول کیږي چې د میړه له خپلوانو پرته بل څوک وکړي. راځئ د یو څو داسې کونډو میرمنو خبرو ته به غوږ شو چې د میړه له مرګ وروسته یې بلا ستونزې ګاللې دي.
چې کله زما دا سړی شهید شو، نو زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم. دا درې واړه ماشومان را سره و، بیا خسر هم سپینګیری و. دا لیوار ونه دادم، دا دغه نه ورزو نه وه چې دا زه نکاح کړم. بیا خسر بوتلم د دې ګردیز په لارو باندې، ډېر په تکلیفو په سختو باندې بوتلم. بیا یو لس میاشتې نو هلته هم د کور مسله ده، بیا یورتوب ده، یورګانې دي، دوه یورګانې مې وچې. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ، نو زه ورته کېناستم چې یو یي ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم دغه کوم واده کومه په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم. مقصد تاسو اولاد زما اولاد ته یو مړی ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بیا هم قبول کړه را سره، لیوار هم قبول کړه چې خیر وسیږي چې ته زموږ د ورور په نامه باندې کښېنې او په دې باندې مونږ یو دغه کوو ته وسیږي. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ته ورګادادې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشته تللی. ما ورته نه کښېناستم. بیا به دې یو خور یوه چې د زموږ په منځ کې مې داخله کوله چې دا خو د پټه وځي، دا ورور یې ورته راځي، دا د شپې در نه وباسي، دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره ازره کړله، ازره یې کړله د مجبوریت په خاطر باندې. یو یې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کوي. بیا چې دا نکاح یې وتړله، نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدل وو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخ سره وکنه، نو خو بیا سم ښه ژوند وکنه. دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي، نه هغه کېږي.
نوالونه را باندې راغلی چې پر سپید یم ناراضي.
بیا زما بچی ته باندې پرېښودلې، زه پرېښودم. کیسې ډېرې دي چې درته ویکم، کلونه کلونه وخت نیسي. دغه د باندې زما اجازه نه درلوده چې زه یو لوښی ډکم را یوړم کور ته کښېنم. ما به ورته وویل، ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه شي، هلته به یو خوښ کې وبې. ما ویل دغه داغونه زما په زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته د کروکار خدمات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه ته دا نو میړه یې ولاړې، دا به یا دا وکړي یا به وکړي. ما زه هغه ښځه نه یم. ما له هغه یو نفر ولاړې، زه د پر چا په کیسه کې لم نه یم. او زه لکه نر ملا به زه سل ځایه وتړم، خپل بچیان به زه لویان کړم. نو زه یې چشته مې له دغه کوي، زړه مې دی ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړې هغه به لاره څخه واخیستې چې پاپ یې کړم. چې مې شو چې پر دې سختۍ خوارۍ تندې لوږې راس، نو ډېر را باندې رالی. خو نه یې پرېښولم، نه یې پرېښولم. زه یې خوارولم، زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. ول ارمان دې نه کوي، هغه که مړم سو دا د خپل ځان خپله ساتي. ارمان دې نه کوي، درې وخته ډوډۍ ورکوي. درې وخته به نو ما خپل لاس خواروه. دلته ورسه د رخت راوړه جوړې کړه، دلته ورسه رخت راوړه جوړې کړه، هلته ورسه هلته ورسه. نه یې پرېښولم، وخت یې نه راکوم. زویه خبرې ډېرې دي، دا برق به مې ولګوه را باندې ور بې کوي. لیوره مشر لیوره ټانکي یې ور ډکه به پر سر به یو دی شی کښېښوړله، لکه دا د غرد د یو خوا چې داسې به دا پر کښېښوړ. د شپې به مې پغلا یو ټکه اوبه راواخیستې، هغه به پټې کړې، سپکې ورکې به یې کولې. نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي، هغه غم دی، هغه زه پشکې سوځم، هغه حال دی، هغه حال دی.
خدمة
می ته سر وخت کت خود کب می زنه
رواني تکلیف را ته پیدا شوی ځان سره خبرې کوم په ځوان ځواني او یا کله نه رانه جوړ شوی میړه می مر شو وړه اولادونه را ته پاتش ول خپل کار کوم خوړ او بورته برابروم خو په هم دیال می هم څوک په قرار نه پریګدی جامه دی ولې داسې ده ټیکرای دی ولې هسه کونډه خځه نوې جامې ما غونده هر ورځ چې کار ته ځم خبرې اورم نو که زه په کور کینم بل څوک نشته چې کار وکړي او پیسې وګټي اولادونو ته می څوک خرڅ پیدا کړي مجبورم چې خپل لاس خور کړم
ډیرای افغانان کونډه خپل عزت ګڼي او لپردي سره یې واده بې غیرتی ورته ښکاري په ډیرو سیمو کې که د میړه په کورنۍ کې بل نارینه نه وي حتی ماشوم ته هم په نکاح کیږي د دود دستور سربیره خلک په دې خاطر هم کونډه نه پرېږدي چې میراث او مهر بل چاته ورنشي د لغمان اوسیدونکی سیدا جان په همدې اړه
دا ذلیله کوي ورته کې میړه کې دایمه دا زوی وکوه کنه کنو کنتونو کوه بل چاته نه پرېږدي کنه کدا تقاضا وکړي ماشوم ته بزور کنه لپاره دې چې بس دا میراث بل چاته لاړ نشي دی ورور میراث دی کور میراث دی یا دې دا غچ ته لاړ نشي کنه بل چا کورنۍ ته ولا شي مولاته پیغور راکې چې او زه تا کونډه پلان کی ته لاړه دوی په دنیا په سر باندې رواج غنی نه غواړي چې مثال دغه شرعي حقوق ادا شي ظلم باید پیونه شي نو هغه نه غواړي دا که کنتون کوي کو کنه دغه مړ کی زوی ته کنه
دینی عالم عبدالتواب حنیف کندو ته د بدمرغه خطاب کول هغوی له نوو جامو غوستل او د پلارګنی له کوره منع کول د اسلام له نظره ناروا عمل بولی وای چې کندې سره لدی چې کولای شي په خپل جوړ ژوند وکړي د خپل برخلیک پریکړه هم کولای شي چې کونتون کوي او کله بل چا سره واده
د قران د مشان د خوانه د اسلام د نگانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال د نگانه کونډه خزه په شریعت کې حق لري چې هغه خپل بل خاون سره نکاح وکي یا په خپل یو خپل اولاد ولري او هغه اولاد باندې کونټونو کی البته کونډه خزه چې خاوند کی نو خاوند د خزه د پره ډیر بهتر زکه دي چې ام د انسانانو د احتیاج نه خلاص شي چې هر کله خاوند مړ شي د خپل ځان مالک ده کولای شي چې خاوند کی کولای شي ونه کی خو لکه زمونږ صاحب کې چې دا رواج دي چې کونډه د لیوردا دا شرط کې نشته دی وې کما کې کلاله کې کما کې زندو واري غلي ور ورته دي اخر دو ان دو ور زند کول دي شي یعنی ما وکا دا شرط کې نشته دی دا یو غټ ظلم په کندو روان دي الله فرمایي چې تاسو دا خزي مبندوي په شرط کې غیله جایز ده چې تاسو کې خوخه سر نکاو کی زمونږ اساس افغانانو نه چې هغه دا وې چې رکنده د کورنه ونی سل شي دا د اسلام نه بعیده ولري خبره ده دا ټول د علم هي وجه ده چې خلک به علم دي نه پوي دي هر کله چې خلک په دین باندې پوي شي او علم ولري به دا کار نه کوي
خوشتا د سکونډه میرمنې هم چې د ټولنې ټولو نادودو سره مبارزه کړې او په خپل همت خپل ژوند او اولادونه سنبال کړې دي د دغه کونډو خزول ډلې څخه یو هم فرشته ده چې نګدي 15 کال وړاندې میړه وفات شو او د خپل 15 ماشومانو سره ایواز پاتې شو میرمن فرشته وای د میړل مرګ وروسته د خپل اولادونو سره کابل ته راغله او دلته ژوند پیل کړ دا چې میرمن فرشته د کونټون په لومړی ورځو کې لوکو مستونزو سره مخ شو نو موري به په خپل راته وای
زه غیر لدینه سې زوونه کونډه سومه د خلکو خبرې واغې مې په سر باندې واخیستې اولادونه واړه را پاته سو د ژوند مشکلات ټول را پاتې یعنی بل داسې نه مې سر پناه درلود نه مې داسې یو نفر ولسی هغه دې ما له خدای پرته هغه باندې زه تکیه وکم تر دې غزي مې ځان را سوال یې د ژوند مشکلات قدر ته بیانوم سې ما څومره مجبوری وی تیری کړی دي څومره ستونزې می تیری کړی دي هغه نو بیانیدل یو خدای ته معلوم دي سمات څومره مشکل په ځوان کې لیدلای دي اولاد سره پنځه اولاد بدون لپلار لویدل بدون یو نارینه نه دا ډیره سخته ده به خصوصا په پښتنو کې ډیره سخته ده سرګنې له خوا می ډیر هغه ول سي دا ځوان ده دا باید کیننی یو نفر باید مخیاغه ماسي نما ځوان دوه اینده خصو خراب دی اولادو می ولی خرابه کما غ ولی بل پلاس باندې واشو بیا مبارزه می وکړه خو کنه دغه پختنی دغه هغه خوډی روسی باید تبیر ته واده وکي ځوان خزه یا دغه اعتماد به څوک ټولوي د ځوان به څوک کوي خو هغه خدای را سره ملګری ول ولو ډیر دی اوسم لا اوسم وایي سی باید د خو موږ هغه ته ډیر بده ده موږ به سی دی موږ کونډه یعنی خپل سر باندې وسی ځوان کوي خو ما د دوی خبرې به ارزښت پرې اخی دی
میرمن فرشته وای کله چې دا کونډه شوه د خپل ورونو په مرسته له غزنی څخه کابل ته راغله او دلته په یو خصوصي مکتب کې ښوونکې شوه د مکتب ترڅنګ په کور کې هم کور جوړ کړی و چې شاګردانو ته به یې درس ورکاوه نوموړی وایي اوس یې دوه زامن په پوهنتون کې دي یو له 12 فارغ شوی او وړوکی زوی په 6 ټولګي کې دی دا چې دا توانېدلې په یوازې ځان اولادونه رسولي ډیره خوشاله ده
واته کاله کېږي چې په دولتي مکتب کې مو اوس خوشاله یم خپل وظیفه ته ځم نیمه ورځ یم بیرته راځم خپل نور اتي دغه دوه زامن می دی هغه کار کوي بعد له وخته مکتب ته پانتون تم دی کار کوي شکر باسم شکر اولادونه می د غمره ورسیدل خو خیاران دي ټول اول نمبر او دوم نمبر فارغ اسول زیار او زحمت ډیر استلیده او په پښتو کې یو متل د سیوای وای بیړی به په مخ وږي په شانه وکی، یعنی مشکلات او ستونزې د افغانستان نیمو خلکو باندې دغه ستونزې مشکلات دي، مشکلاتو سره مخامخ دي. خو باید ښځه مبارزه وکړي، ځان ضعیف و نه ګڼي. نو هغه وخت د ښځې باید ځانو نظر تسلیم نه کړي، ځان باید داسې احساس نه کړي چې دما خاوند مړ سو هر څه مې ورسره ولاړ.
درمنو اوریدونکو د کونډې د ژوند لباس بیا واده او نورو مسایلو په ارتباط شرعي ممانعت نشته، او حتی د کونډې په ارتباط په شرعي احکامو کې راغلي چې کونډه د ایجاب او قبول په وخت کې باید په سری الفاظو خپل نیت بیان کړي، معنا دا چې ووایي له مقابل لوري سره واده کوي که نه. نو چې شریعت کونډو ته حق ورکړی، باید موږ دغو احکامو ته غاړه کېږدو او د هغوی په رڼا کې چلند ورسره وکړو. په کار ده چې د هغو دودونو له پاللو ډډه وشي چې د شریعت خلاف دي او د کونډو ژوند نور هم تریخوي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
نڅشه اچار
د ګورې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. د کابل ښار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پریښي چې کابل ښار خوشبویه کړي، او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، کدی حکومت دې کارونو په حق لا څراته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړئ نو خبوي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. پخوا به یوې بورې وړو ته حیران وو چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی، او بیا مو د دولسم شهادتنامه جعلي جوړه کړې، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جعلي جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی، او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله.
وبخه اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خدای؟
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده؟ راته ووایه کنه
صاحب. د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناستی هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، ځه په مخه دې ښه. خبریالې
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې، او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی. له همدې امله ورځ په ورځ ملت تینر لرې کیږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې دې حکومت څه نه دي کړي؟
نه د خیر یو کار هم نه دی کړی، ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بیزاره دی. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ را لېږلی و.
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر ویستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ځینې وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني، د همدغه یو لیدلې خوب لکه سیمو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټوله شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دي لیدل؟
خوب مې لیده چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوښښ کوم چې د کارونو لپاره یې فنډ پیدا کړم. ډېر وګرځېدم او په ښار کې یو بهرنی او کورنۍ دفتر او مسه مې پرې نښوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرسته درسره وکړه؟
نه، ټولو راپورې خندل. وای دې لیونۍ ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري او که یې لري نو چا ترې اخیستي نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه
و، خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کړي، هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کرا چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوي او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو هسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي،
سر پخو کی او پخی سر لاندی لکد یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی توا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بسته لخکر تی جول شی کمزور خوار لخکر ککل مردار لخکر ببر سرونا و چاودل پوندی بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچه شوندی پولی سوخته لانده بسته اولس پروته د چا زامن دی د چا ورونا او د چا خپلوان دی خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او له خړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر هارون ګلزاد هوسی حکمت حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
سرانجلے بے گاد
دلته